په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان ملي مصالحه عالي شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته اورئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
طالبانو د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی. ولسمشر ننګرهار کې د څلور زره ښوونکو پر ګمارنې ټینګار وکړ. او بلغاریا کې نن پارلماني ټاکنې ترسره شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دغه وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي یوازې د کندهار په ژیړی او ارغنداب ولسوالیو کې 15 طالبان وژلې دي. وزارت په زابل، ننګرهار، کونړ او تخار ولایتونو کې هم لسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبله ادعا کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا پر دې عملیاتو خبرګون ښودلی او یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د عملیاتو پر مهال په کندهار او بدخشان کې د ملکیانو کورونه هم ویجاړ شوي. خبر پاڼه کې راغلي بهرني ځواکونه هم له افغان هغو سره د عملیاتو کې مخامخ یا استخباراتي مرسته کوي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي که دا عملیات ونه درېږي د دوی پوځي کمیسون به په ځوابي اقدام غور وکړي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز ویلي که تاوتریخوالی کم نشي افغانستان کې د سولې خبرې هم نه بریالۍ کېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ دویم مرستیال وایي د دوی په هیڅ صورت کې د اوسني اساسي قانون بشپړ لغوه کېدو ته چمتو نه دي. سرور دانش دا څرګندونې نن د نوي سرپرست لوی څارنوال ذبیح الله کلیم د معرفي په مراسمو کې وکړې. ښاغلي دانش ویل د اړتیا په وخت کې اساسي قانون تعدیلېدلی شي، خو په خبره یې بشپړ له منځه وړلې د نظام د ړنګېدو معنا لري.
د اساسي قانون لغوه کول خپل د لنګولو معنا لري. همدغې خبرې ته په کتو موږ د اساسي قانون په ساتنه او تداوم ټینګار کوو.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون په 1923 کال کې په 1200 فصلونو او 1028 مادو کې تصویب شو. طالبان بیا د دې قانون پر مادو نیوکې لري او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان ولسمشر اړوندو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ننګرهار ته منظور شوي ښوونکي زیر تر جره وګماري. دغه ولایت یوه اونۍ مخکې 4000 ښوونکي منظور شول چې د ښوونکو کم بستونه ورسره ډک شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په همدې مناسبت یو ویډیویي پیغام کې ویلي
له همدې ځایه د پوهنې وزیر صاحب، د ننګرهار والي صاحب او اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته دنده ورکوم چې ژر زمینه برابره کړي ترڅو منظور شوي ښوونکي وګمارل شي. خو واضح هدایت مداده چې خویندو ته خاصه پاملرنه وشي.
ښاغلي غني خپلو خبرو کې ننګرهار کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو او یوې پولیس پر وژنې هم خواشیني وښوده او ویې ویل دا پیښې ولس له پرمختګه نشي راګرځولی. په ننګرهار کې د دغو واکسیناتورانو او تر دې مخکې د یوې رسنۍ د دریو کارکوونکو له وژلو وروسته د ازادي راډیو راپور وښوده چې هلته یو شمېر ښځو خپلې دندې پرېښې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران وایي په اروپا کې د راتلونکو خبرو پر مهال به اټومي موافقې ته د امریکا په بیرته ستنېدو خبرې ونه شي. ټاکل شوې دغه خبرې دوه ورځې وروسته د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شي. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ایران به دې غونډه کې په نامستقیم ډول له امریکا وغواړي چې د 2015 کال اټومي تړون ته وګرځي. ټاکل شوی د برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران ډیپلوماتان د اپریل په 6 په دې اړه خبرې وکړي. د نړۍ دغه هیوادونه لا هم له ایران سره پر اټومي تړون ولاړ دي. بلغاریا کې نن پارلماني ټاکنې ترسره شوې. خلک نن داسې مهال د رایې اچونې صندوقونو ته ځي چې دا هیواد له یو کال راهیسې د صدراعظم بویکو بوریسوف د حکومت پر ضد مظاهرو شاهد دی. ټاکل شوې سبا د دغو ټاکنو لومړنۍ نتیجې اعلان شي. بوریسوف چې ګوند له 13 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم واک کې پاتې شي. په ټولې بلغاریا کې نن د رایې ورکونې 12000 مرکزونه سهار 9 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانستې وي. د بلغاریا شاوخوا او میلیونه رای ورکوونکي دغه ټاکنو کې د پارلمان 240 غړي ټاکي. او د هند سینما وتلی ستوری اکشای کومار په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. کومار پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی، نن سهار د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی او له همغې لحظې ځان قرنټین کړی دی. د له هغو خلکو چې له ده سره نږدې تماس کې وو غوښتي چې ځانونه قرنټین او معاینه کړي. د بالیوډ دا ستوری د خپل یو فلم رام سیتو په شوټینګ بوخت و چې کورونا شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.8. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.2. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 26.1.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي.
موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر ناستې پورې موږ وکولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنځ د نظر یووالی او نزدېکت رامنځته کړو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم رسل سرور دانش د افغانستان د اساسي قانون پر خوندیتوب تاکید وکړ او ویل په قانون کې تعدیل راوصل کېدای شي، خو لغوه کول د نظام د پاشلو په معنا ده.
لغوی یک قانون اساسي خود به خود معنای فروپاشی رو به خود داره.
په هرات کې هغو موټر چلوونکو چې د اسلام کلا په ګمرک کې په وروستۍ اور لګېدنې کې زیانمن شوي د اعتراض په توګه دوه مهمې لارې تړلې. په غزنی کې 14 جوړو ډله ییز واده وکړل. دې واده یو ګډونوال
د دې بنسټ د ایجادول د دې سره خلای شو کې زما تقریبا 4 کال وتلې چې ما کړو خو د واده توان مندې نه و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې نن په نړۍ کې سویان ایستر یا خپل سپیشلی اختر لمانځي. ازادي رادیو او ری دی او نور مطالب دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي. پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شام شاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې پیل کړي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې په برخه کې د مختلفو لورو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دې شورا د رهبرۍ د کمیټې په لار خوونه یوې کوچنۍ کمیټې ته دنده سپارل شوې چې ټول نظریات سره راټول کړي. تر اوسه د استانبول د غونډې دقیقه نیټه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د دې شورا یو غړي ازادي راډیو ته تایید کړي چې د غونډه به د اپریل په 14 په استانبول کې جوړ شي. نو تفصیل به زموږ د خبريال په دې راپور کې واوري.
د استانبول ناست لپاره د افغان چارواکو تیاری. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وای په استانبول ناست کې د سولې اړوند وی طرحې په جوړیدو مشورې روانې کړي. د دې شورا ویان فریدون خوځون نن یک شنبه رسنیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي د دې مشورو او نظرو راټولولو لپاره یو کمیټه کار کوي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو کوچنی کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سولې اړوند طرحې او نظریات سره راټول کړي او توحید کړي. موږ امیدوار یو چې د ترکیې تر ناست پوری منګو کولای شو چې د مختلفو جهاتونو ترمنز د نظر یووالی او نزدېکت رامنځته کو او کولای شو چې د ترکیې ناسته یو واحد طرح وړاندې کو.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا په داسې حال کې د سولې پاړه د طرح خبره کوي چې لدې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی وو افغانان یو دیو د سولې پاړه بیلابیل طرحې خپل مسیر څخه نشي اړولای. جمهور رئیس دوه وړاندې د کمال خان بند پرانیستي مراسم کې ویلی وو د افغانانو یووالی په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. خاغلی غنی په داسې حال کې دا خبرې کړې وی چې له هغه وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزات د افغان حکومت سیاسي چیرو او د طالبانو له استازو سره د افغان سولې په هدف د واشنگټن یو طرحه شریکه کړې و. په دې وروستیو کې طالبانو هم امریکا ته په افغانستان کې د جګړې د کمښت پاړه طرحه سپارلې ده. په ورته وخت کې افغان حکومت هم ویلي چې د افغان سولې پاړه راتلونکي ناسته کې چې په ترکیه کې د روان کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي خپله طرحه به وړاندې کړي. که څه هم په رسمي ډول نه ده تایید شوی، خو د مصالحې په عالي شورا کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د استانبول ناسته به د اپریل په 14 نیټه جوړ شي.
د ترکیې د غونډې په درشل کې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په ګډون پر ډېرو برخلیک ټاکونکو موضوعاتو بحثونه تاوده شوي. د افغانستان د ولسمشر دویم رسیل سرور دانش د اساسي قانون په پر خوندیتوب ټینګار وکړ، خو دا یې هم وویل چې د اساسي قانون تعدیلي وړتیا ده. ښاغلي دانش دا څرګندونې نن د افغانستان د نوي لوی څرنګوال ذبیح الله کلیم د معرفي په مراسمو کې وکړې. دانش دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د سولې د خبرو له ګړندې کېدو سره د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه په دې وروستیو کې ګرم شوي. په تېره بیا وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څه موده مخکې د افغانستان دولت او طالبانو ته د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام په اړه یوه طرحه وړاندې کړې ده. وړاندې کړو بخې په دې اړه نور زموږ د خبریال په دې راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې د ترکیې ناستې ته چمتووالی روان دی او اټکل دا دی چې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه پریکړه وسی، خو تازه د ولسمشر محمد اشرف غني دویم مرستیال د اوسنی اساسي قانون په خوندیتوب او دوام ټینګار وکړ. سرور دانش چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د لوی څرنګوال ذبیح الله کلیم د معرفي کېدو په مراسمو کې څرګندونې کولې، وویل هر وخت چې په افغانستان کې اساسي قانون تر پښو لاندې سوی، ورسره نظام هم پاشل سوی او جګړې ته لاره هواره سوی.
د اساسي قانون لغوه خپله د پروپاشي او ویشلو معنا ورکوي، نو له همدې عمله موږ د اساسي قانون په خوندیتوب او دوام ټینګار کوو. په ورته وخت کې د یوې اړتیا پر بنسټ موږ ټولو د اساسي قانون تعدیل ته مثبته رایه ورکړې ده.
ښاغلي دانش زیاته کړه، سوله د ارزښت لري چې ورته رسېدو لپاره موږ باید اساسي قانون تعدیل ومنو، خو د هغه میکانیزم له مخې چې خپله په اساسي قانون کې ذکر سوی چې هغه د اساسي قانون د لوی جرګې له لارې ده. ښاغلي دانش د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس پخوانۍ څرګندونې یو ځل بیا تکرار کړې او ویې ویل د افغان حکومت رهبري چمتو دی چې سولې ته د رسېدو لپاره د انتخاباتو وخت رالنډ او د نړیوالې ټولنې په زار سره د واک د لیږ لپاره انتخابات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طرحه لوستې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت سره شریکه کړې. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ وایي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اند ده چې سوله باید هر اړخیزه وي.
ما پروسی صلح همشمول و فراگیر میخوایم.
من ټولیز او هر اړخیز سوله غواړو، داسې سوله چې ټول افغانان په هغه کې خپل لیدلوری او ارزښتونه وویني. د سولې بهیر یوازې په سیاسي قشر پورې متمرکز کېدل په هیڅ صورت د منلو نه ده. تمه لرو چې سوله باید هر اړخیزه وي.
دا په داس حال کې ده چې ټاکل شوې ده په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالو همکارانو او سیمې هیوادونو وروستۍ هڅې د ترکیې په قربتو په ناسته جوړه سي. په دې ناسته کې به د یو تلپاتې سولې او د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه مهمې پریکړې وسي. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 14 کېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا بحثونه نه دي وروستي سوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجي انوري وایي چې د ترکیې ناستې ته د نیټې، ایجنډا او د ګډونوالو د شمیر په اړه لا هم بحثونه روان دي. د ترکیې د ناستې د جوړېدا د وخت په اړه ضد او نقیض څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د استانبول ناسته به د افغان سولې د خبرو وروستی لوری وټاکي.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې په دې اړه چې دا هیواد د سولې د پروسې په چوکاټ کې څه ډول نظام ولري، موقتي او انتقالي حکومت رامنځته شي او که کوم بل ډول د بحثونو تر څنګ د متمرکز یا غیر متمرکز نظام په اړه هم یو شمېر کړیو په دې وروستیو کې بحثونه راپورته کړي. دا وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشر سیاسي او امنیتي سلاحکار حاجي محمد محقق په دې وروستیو کې له غیر متمرکز نظام سره مخالفت څرګند کړ او هغه په اوس وخت کې د افغانستان لپاره مناسب نو بللی. نور تفصیلې په دې راپور کې اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پرمختګ سره د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه بحثونه تر پخوا تاوده شوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس یو سلاحکار محمد محقق وروسته له هغې چې په هرات کې په خپلو وروستیو خبرو کې فدرالي نظام رد کړ او د یو شمېر کسانو لخوا پرې نیوکې وشوې، اوس یې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د غیر متمرکزه اسلامي جمهوري نظام غوښتونکی دی. ښاغلی محقق ټینګار کړی چې په مرکز نظام کې پرمختګ پس او فساد ته زمینه پراخیږي. نوموړي دا هم ویلي چې باید په بیلابیلو برخو کې د حکومت واکونه وویشل شي. ښاغلی محقق د صدر اعظم پوست رامنځته کیدل بیا رد کړي، خو ویلي دي چې جمهور رئیس باید درې مرستیالان ولري داسې چې واکونه یې تعریف شوي وي. د ښاغلي محقق په خبره که چیرې پارلماني نظام د لویې جرګې لخوا تایید شي دا مثبت ګام دی. نوموړي دغه شان د ولایاتو په ټاکنو کې د ولایتي شوراګانو پر رول ټینګار کړی دی. د ملي کانګرې ګوند مشر لطیف فدرام د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې پر انتقالي حکومت او واک کې د قومونو په مشارکت د ټینګار تر څنګ د فدرالي حکومت غوښتونکی شو.
ملي کانګرس ثبات ته د رسېدلو لپاره، قومي عدالت ته د رسېدلو لپاره د یو ډیموکراتیک فدرالي جمهوریت غوښتونکی ده. طبیعتا موږ په فدرالي نظام کې مسلمانان یو او الحمدلله هیواد مو هم اسلامي هیواد دی.
په ورته وخت کې سیاسي فعال اسماعیل یون بیا د غیر متمرکز نظام غوښتونکي له مرکزه تېښته کوونکي ګڼي او د سیاسي واک پر متمرکز کېدو ټینګار کوي.
دی حکومت کې یا واک چې دا متمرکز ده، مؤثریت یا اغېزمني یا زیاته ده. یو شمېر ډلې یا افراد شته ده چې هغې غواړي چې د افغانستان په یو ګوټ کې د ملک التوافی په شکل باندې د قدرت نوې مراجع جوړ کړي، نو ځکه دوی له مرکزي قوي سیستم تښتي او په دې کې دوی داسې فکر کوي چې د مشروع غوښتنې نه شي عملي کېدلی، نو ځکه دغسې د غیر متمرکز یا فدرالي نظام خبرې کوي.
که هم حکومت تازه د دغو سرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې د اوسني اساسي قانون پر بنسټ د موجوده نظام پر دوام ټینګار کړی دی. خو متمرکز نظام او نامتمرکز نظامونه یو له بله څه توپیر لري. د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال وایي په متمرکز نظام کې واک تر ډېره د حکومت له رئیس سره دی، خو په نامتمرکز یا غیر متمرکز نظام کې بیا واک د مرکزي او سیمه ییزو حکومتونو ترمنځ ویشل کیږي.
مختلف ټولنو، هیوادونو او ملتونو د خپلو واقعیتونو، شرایطو او له ژوند څخه د خپل هغه سیاسي طرزدي چې دوی لره چې په څه ډول خپل د ژوند چارې مخ ته ویوړل شي تصمیم ونیو، او همداشان د دوی سیاستوالو تصمیم ونیو چې کوم ډول نظام د دوی لپاره مناسب ده او په کوم قالب کې کولی شي د خپل ژوند چارې مخ ته یوسي. دوی ته فیصله ګټور او مفید تمامیږي. د دوی تصمیم و چې دغه چارې فیصله رام تکړه چې کوم نظام دوی ته ښه ده او ښه نه ده.
د ده په خبره مدیریت او اقتصادي منابع په متمرکز نظام کې د مرکزي دولت په واک کې وي، خو په نامتمرکز نظام کې بیا د قانون پر بنسټ سیمه ییزو حکومتونو ته ځینې واکونه او صلاحیتونه ورکول کیږي. په غیر متمرکز نظام کې سیمه ییز چارواکي تر ډېره د سیمه ییزو ټاکنو له لارې د خلکو لخوا انتخابیږي، خو په متمرکز نظام کې دا چارواکي د مرکزي حکومت لخوا انتصابیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هرات کې هغو موټر چلوونکو چې د اسلام کلا په ګمرک کې په وروستۍ اورلګیدنه کې زیانمن شوي د اعتراض په توګه دوی مهمې لارې تړلې، لویې لارې تړلې دي. دوی خبرداری ورکوي تر هغو چې حکومت دوی د زیانونو توان نه وي ورکړی تړل شوې لارې به پرانه نیسي. په دغه اورلګیدنه کې سوداګرو او د موټرو مالکانو ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسېدلی. صالح محمد صالح په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د سلواغي عدلوي د 15 نیټې په اور لګیدنې کې زیانمن سوي موټر چلوونکي له حکومت د تاوان د ورکړې غوښتنه لري. 50 کلن محمد حسن وایي په هغه اور لګیدنې کې د تیلو ټانکر هم وسوځید او 1.5 میلیون افغانۍ زیان وروښتی دی. دی وایي د میاشتې 20,000 افغانۍ عواید درلودل چې اوس دغه عواید نه لري او له نورو د پور پیسو د ژوند شپې ورځې سبا کوي.
له ولس مشر څخه تم لرم چې مشتدی خپل حق راکړي د کورنۍ د غړو شمیر مشلو ترسی شي بل کار نشم کولای له ولس مشر خپل حق غواړم
اعتراض کوونکو د اسلام کلا د ګمرک په 2 کیلومتري کې د تحسن خیمې درولي او وايي حکومت یې باید ناره واوري. تر اوسه جمهوری ریاست په هرات کې د پالیسي تحسن په باب تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه. د اعتراض کوونکو له ډلې 10 کلن راتب چې په یو خیمه کې ناست و ازادي راډیو ته وویل
زندگی ما بو سخته فقط ما از جمهور خواهش میکنیم جناب رئیس
زموږ ژوند سپېدلې دی له ولس مشر څخه بس دا غواړم چې یوازې یو لاستیک دی کافی دی د خدای او قران په خاطر پر دې ملت زړه وسوځوه د ملت غم وخوره وورره دا ملت څه وخوري.
اعتراض کوونکي دا کوي چې د هغه اورلګیدنې اصلي علت د ګمرک د کارکونکو ناغېړي او په دې ګمرک کې اداري فساد دی، خو د هرات چارواکي دغه تورونه نه مني. د اورلګیدو تر پیښو وروسته د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاءالدین جیلاني په مشرۍ یو لوړ رتبه هیات هرات ته سفر وکړ. خو د زیانمنو سو اعتراض کوونکو یو استازی بصیر آریان وایي له کابله د ورغلي هیات د څېړنو پایلې لا معلومې سوې نه دي. د ادعا کوي چې د اسلام کلا ګمرک پور لګیدنه کې د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1245 موټرونه سوځېدلی دي.
ولسمشر نور ستاسو تر لاس لاندې کسانو باندې باور نه لرو، تاسو خپله دا کړکېچ مدیریت کړئ که نه دغه اعتراض به داسې یو ځای ته ورسېږي چې مدیریت به یې د ټولو له توانه وتلی وي. د خلکو غوښتنه دا ده چې تر هغو زموږ د زیان وروستۍ افغانۍ هم نه وي رکل شوي له دې ځایه نه ځو.
بلخو د افغانستان د مالیه وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو د پیښې په اړه د ټاکل شوي هیات څېړنه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر میز پرته ده.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په اړه یو لوړ رتبه هیات ګمرلی او دغه هیات خپل راپور نهایی او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر ته لیږلی دی. دوی به په دې باب پریکړه کوي.
د هرات اسلام کلا او د هرات تورغونډي لوی لارې د افغانستان او ایران د غرض افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مالونو د لیږد را لیږد اومده لارې ګڼل کیږي. بیره کیږي چې د دغو مهمو لارو تړل کیدل به د هرات او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. I'm always going to put America first. The
referendum is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. نن یکشنبه دی، ایساویانو مذهبي جشن دی. په نړۍ کې ایساویان ایستر یا خپل سپېڅلی اختر په داسې حال کې لمانځي چې ډېری حکومتونو د کرونا وایروس د پیښو د زیاتېدو له امله سخت محدودیتونه لګولي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمېرو له مخې په نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر 131 میلیونو ته نږدې شوی دی. نور تفصیل دی سالم محمد صالح په راپورټ کې. په میلیونونو ایساویان نن یکشنبه د ایستر یا د ایساویانو د سپېڅلي اختر جشنونه په داسې حال کې لمانځي چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه لګولي دي. په فرانسه کې په ملي سطحه دریم ټولبند یا لاکډاون پرون شنبه په داسې حال کې پیل سو چې روغتونونه د شدیدې څارنې په څانګو کې د ناروغانو د شمېر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي. په اروپا کې ایټالیا هم پرون د ایستر پر مهال ټولبند پیل کړ. دغه هیواد دا سنگریلی چې د اونۍ د پای د رخصتۍ پر مهال شاید د کورونا وایرس له کبله د خطر اندازه لوړه وي. په جرمنی کې بیا پرون مظاهرچیانو د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د لګول سویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه داسې وخت وکړه چې حکومت د ایستر پر مهال د ټولبند سختولو پلانونه لري. د جرمنی صدراعظم انګلا مرکل له خلکو غوښتي چې فزیکي تماسونه محدود کړي. بلخوا د فرانسې حکومت هڅه کوي چې پر ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو په لګولو د ښوونځیو او غیر حیاتي کاروبارونو په تړلو سره د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د زیاتېدو مخه ونیسي. په فرانسه کې دغه تازه اقدامات او محدودیتونه له پرون شنبې نافذ شول چې یوه میاشت به دوام کوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په فرانسه کې به د واکسین کمپاین ګړندی کوي. دغه راز دفاع وزارت ویلي چې اووه پوځي روغتونونه به له راروانې سټېشن بې د واکسین لګولو لپاره لاس په کار کیږي. په کاناډا کې پرون د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې تر 1 میلیون واوښتې. بلخوا بریتانوي کولمبیا هم په همدې ورځ د کورونا وایرس 2000 نوې پیښې ثبت کړې. دغه راز تایوان د کوواکس په نوم د واکسین شریکولو نړیوال پروګرام له لارې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین لومړی بسته چې 2 لک ډوز دی ترلاسه کړه چې سرلننه به د واکسین لګولو پروګرام ګړندی کوي. په کاناډا کې د خلکو د واکسین لګولو پروسه د دغه واکسین د رسولو په چارو کې د ځنډ له کبله ورو مخته ځي. د دغه هیواد یوازې 14% وګړو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګولې ده. په فلیپین کې لګول سوی ټول بند چې د دغه هیواد څه باندې 24 میلیونه کاتولیک عیسویان هم اغېزمن کړي د یوې بلې اونۍ لپاره تمدید سو. د فلیپین چارواکو هغو روغتونونو ته چې د ناروغانو د شمېر زیاتېدو له کبله تر فشار لاندې دي خیمې او نور روغتیایي کارکوونکي ګمارلي دي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمېرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 130 میلیونو او 1 لک 10 زرو اوښتی دی.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرد.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
او دا هم د روان خبری مجلې وروستی راپور. په غزنی کې 14 جوړو ډلهیز واده وکړل. دغه واده ګډون کوونکي وایي خوشاله دي چې له کلونو وروسته ودونه کیږي. د دې واده ترتیبونکي بیا وایي دا ډول ودونه د هغوی لپاره چې بې وزله دي او د واده د لګښتونو وس نه لري ډېر اقتصادي دي. نور هاله په دې راپور کې اورئ.
شایسته خان دولتزای تقریبا 26 کلن دی. دای د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. شایسته خان له 4 کاله کوژدۍ کولو وروسته واده وکړ. نوموړی وایي ډېر خوشحاله دی چې خپل عزت یې راخوندې کړ.
ګډون کوونکی یو زوم یم. دا اول د کوژدۍ توانمندي نه لري، بیا چې کوژده وکړي بیا زیاتره زموږ وطنوال دي واده توانمندي نه لري. نو د واده کول د هر ځوان یو خواهش دی. نو بیا د واده کولو دپاره داسې یو زمینه چې الله تعالی دې کارکوونکو سره د دې بنسټ د ایجادول د دې سره خدای شو کی زما تقریبا 4 کاله وتلې دي چې ما کوژده کړو خو د واده توانمندې نه و.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ په غزنی کې د 14 شپږویشت ځوانانو او پیغلو ودونه په ډله ییزه توګه ترسره سو. په دغه واده کې د پښتنو او هزاره هیوادوالو کورنیو ونډه اخیستې وه. زهرا حسینی هم د دغه ودونو له ډلې ده. دا وایي د کمزور اقتصاد له امله یې خسرګنۍ نه سوای کولی چې واده مې وکړي، خو نن خوشحاله یم چې په دومره جمع او جوش سره مې واده کیږي.
خوشحاله یم چې زما پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړه دې ته آماده شوې چې زما واده وشي، هغه هم په ډله ییز واده کې. خسرګنۍ مې له ما غوښتنه وکړه چې ستا واده به هم په دغه ډله ییز ودونه کې وکړو، ځکه زموږ اقتصاد کمزوری دی. ما انکار ونه کړ. زه د اسلام له نظره له دغه ډله ییز واده خوشحاله یم.
متمدی چې دغه ودونو د جوړولو بندوبست یې کړی وو او دغه ودونو لګښتونو ته یې اوږه ورکړې ده وایي خوشحاله دی چې دغه کار یې تر سره کړ. نوموړی زیاتوي دا یو اسلامي، اخلاقي او ټولنیز عمل دی چې ما تر سره کړ، خو له نورو کسانو هم غوښتنه کوم چې د بېوزلو او غریبو کورنیو ملاتړ وکړي. د ده په خبره په ډله ییزو ودونو کې هم بې ځایه لګښتونه راکمیږي او هم په اسانۍ سره ترسره کیږي. دا ډېر د ویاړ ځای دی.
اصلا نی خجالت نیست کارش
اصلا داد شرم زای ندی داد ویار زای دی شرعی کار دی هغه څه چې خدای او رسول قبول کړی دی نو په هیڅ توګه د شرم وړ ندی هغه کار د شرم دی چې موږ په سود او ناروا پیسې اخلو چې له حرام لاري ودونه کوو او له حرام لاري د واده ژوند کولو ته دوام ورکوو
ادامه ازدواج بدیم
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې ډله ییز ودونه ترسره سوي دي په افغانستان کې په دا وروستیو کې د ډله ییزو ودونو رواج د پخوا په پرتله زیات سوی دی چې ټولنپوهان یې بېلابېلې ګټې بیانوي
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسېږي خو له ازادي راډیو سره اوسې ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري زه نوریس نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده دا خبری مجله هم زما همکار ستار فروغ مختوړي فروغ صاحب خپرونې ته خیر اخلاست
تشکر نوری صاحب شما مانده نباشید ساعت 6:30 شام به وقت کابل